شوپوری. وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې دی او لازادې لرو څخه د یو بلې یو ساعته پښتو خبرونې وخت راورسید. روانه خبرونه زه قسیم سولمل د خپلو همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم چې د تخنیک برخه یې عبیدالله عبید پر مخ بیایي. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان به ډېر ژر د اجرایوي رئیس د صلاحیتونو په اړه پرېکړه وکړي. دغه ورځ به مو د افغانستان په اړه په نړیوالو خبري اژانسونو او رسنیو کې د خپره شویو مطالبو په اړه خبر کړو. له سیمې او نړۍ څخه هم راپورونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله څه باندې سل کسان مړه سوي دي، خو تر هر څه مخکې ناجیه صاحب مهم کورنۍ خبرونه اوروي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له خپل افغان سیال زره رحمت عثماني سره وکتل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پنځمه لنی غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د 500 باطل شوو رایو پاړه محلونو پاړه پریکړه وکړه. او د افغانستان د لوی سرنوالۍ چارواکي وایي په بغمان ولسوالۍ کې په غلا او جنسي تیریو د تورنو کسانو دوسیې نن سهار سترې محکمې ته استولې. د خبرونو تفصیل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن په کابل کې له خپل افغان سیال زره رحمت عثماني سره وکتل. تر اوسه معلومه نه ده چې کابل ته د شتاین مایر د سفر هدف څه دی، او په دې اړه د شنبه په ورځ بهرنیو چارو وزارت یوازې د تصویر اخیستلو لپاره خبري اعلان وربللې و. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره په دې اړه معلومات واخلي، خو هغوی وویل چې خبري اعلان ته د ویلو لپاره څه نه لري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پنځمه لنی غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د 500 باطل شوو محلونو په اړه پریکړه وکړه. د دې کمیسیون ویان نادر محسنین نن خبري لانو ته ویل چې په دې 500 محلونو کې یوازې یو محل د اعتبار وړ وپیژندل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مهاله د رایو 1500 محلونه باطل اعلان کړي. د افغانستان د لوی سرنوالۍ چارواکي وایي په بغمان ولسوالۍ کې په غلا او جنسي تیریو د تورنو کسانو دوسیې نن سهار سترې محکمې ته استولې او ډېر ژر به یې په اړه پریکړه وشي. د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزي رسنیو ته وویل چې د بغمان ولسوالۍ د ډلې جنسي تیری او غلا په تور تر اوسه وطن نیول شوي او د نورو د نیولو هڅې دوام لري.
په دغه دوسیه کې لس کسان متامین دي چې اووه کسان د پولیس لخوا نیول سوي دي، او موږ مطمئن یو چې دا دوسیه تر نهایي محکمې پورې په دقیقه صورت د افغانستان قانون ورباندې تطبیقیږي. او د افغانستان لوی سرنوالۍ نه غوښتنه شوي دي چې په شدت مجازات دوی باید په سزا ورسول سي.
او د غزنی چارواکي وایي چې د دې ولایت د حج او اوقافو د رئیس جسد نن د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې وموندل شو. د غزنی د ولی ویان شفیق ننګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د حج او اوقافو رئیس حاجي فضل احمد څلور ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا تختول شوی و. نوموړي وویل چې د حج او اوقافو له رئیس سره دوه نور کسان هم تختول شوي و، خو د هغوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
پاکستانی چارواکي وایي په ټول هیواد کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله څه باندې سل تنه مړه سوي دي. د طبیعي آفاتو په برخه کې د تنظیم د چارو د ملي ادارې ویان احمد کمال ویلي چې شاوخوا 16 کسان د سپتمبر له 4 نیټې څخه په ختیځ پنجاب کې وژل سوي دي. هغه ویلي نور 18 تنه د پاکستان په کشمیر او 18 تنه په شمالي ګلګت بلتستان ولایت کې مړه سوي دي. چارواکي ویره لري چې شاید د مړو شمېر نور هم ډېر سي، ځکه د راتلونکو ورځو لپاره د نورو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه سوې ده. پاکستان د خپل ګاونډي هند څیر هر کال د موسمي بارانونو پر مهال له سختو سیلابونو څخه زیان ویني. په 2010 کال کې په پاکستان کې د سیلابونو له کبله 1200 کسان مړه سوي وو. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ لومړنی سفر په اسلام آباد کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو له کبله ځنډېدلی دی. په اسلام آباد کې اعتراض کوونکي د صدر اعظم نواز شریف څخه غواړي چې له دندې استعفا وکړي. د پاکستان د حکومت دوه عمده سیاسي مخالفین عمران خان او طاهر القادری ادعا کوي چې د تیر کال په انتخاباتو کې چې نواز شریف وګټل پراخ درغلي سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په یو اعلامیه کې ویل سوي چې پیکینګ او اسلام آباد دواړه پر دې موافقه وکړه چې د چین د ولسمشر سفر دی وځندول سي. دغه سفر د رواني میاشتې وروسته یو پلان سوی وو. پیله مې کړغلی چې د سفر پر نوې نیټه خبرې کړي. نو شریف ویلي د چین د ولسمشر د سفر ځنډیدل به د پاکستان لپاره یو لوی اقتصادي ضایع وي. د دوبی یو چارټر الوتکه چې د بګرام له هوایي اډې الوته و د ایران په بندر عباس کې راښکته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د دې علت دفتری بیروکراسي ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د الوتکه د ایراني ځواکونو له لوري په زور نه دښکته شوې، ستونزه هواره شوې او هیله ده چې ژر به بیرته الوتنه وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړ چې د الوتکه ائتلافي ځواکونو چارټر کړی و. ایراني چارواکو د دې الوتکې د پرواز په اړه پوښتنې وکړې او ترې وی غوښتل چې بیرته افغانستان ته ستنه سي. واشنگټن پوسټ الوتکې د پیلوټانو په وینا وایي چې دوی د تیلو ستونزه لرله او د همدې لپاره له ایران څخه وغوښتل چې د کښېناستو اجازه ورکړي. راپورونه وایي داسې ښکاري چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو پر هغه اوربند خبر وکړي چې د سپتمبر په 15 نافذ سو. د اوکراین ولسمشر پیتر پروشینکو ویلي وو اوس دا مهمه ده چې د دغې لانجې پر اوږدمهالې هوارې کار پیل سي. په دغو کړکیچونو کې چې د اپریل په میاشت کې پیل سوي وه 2600 کسان وژل سوي دي. بلتون غوښتونکي وایي د اوربند موافقه د دوی هغه دریځ نه سي بدلولی چې له اوکراین څخه د بېلېدو په اړه یې لري. لویدیځ هېوادونه چې روسیا د دغو بلتون غوښتونکو په ملاتړ تورنوي د دې موافقې په برخه کې شکمن دي. روسیه د اوکراین په کړکیچ د مخامخ مداخله اداوي ردوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې دغه اوربند پیل سو، خو د اروپایي ټولنې استازو پرون په روسیه د نوي بندیزونو موافقه وکړه. په پام کې ده د اقدامات د سپتمبر پر 8 رسمن پر روسیه عملي سي، خو ډیپلوماټان وایي چې د اوکراین د حکومت او د بیلتون غوښتونکو ترمنځ اوربند دوام وکړي او روسیه له اوکراین څخه خپل ځواکونه وباسي، نو دوی کولای سي چې د بندیزونو عملي چارې وځنډوي. ماليزیا په پام کې لري چې خپل څیړونکي بیرته په اوکراین کې د ماليزیا الوتکې د سقوط سیمې ته واستوي. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق نن ویلي چې دغه ډله به هغه فزیکی شواهد راټول کړي چې مرسته وکړي د الوتکې د ویشتلو عاملین عدالت ته راولي. د ماليزیا دغه الوتکه د جولای پر 18 د اوکراین په ختیځ کې په هغه سیمه کې راولوېده چې د روسي پلاوه بلتن غوښتونکو په کنټرول کې ده. ظاهرا داسې ښکاري چې دغه الوتکه په راکټ ویشتل شوې وي. د دې الوتکې ټول 298 سپرلي وژل سو. نړیوال پلټون کې د ډیرو کسانو پاتشونی راټول کړل، خو شایي دا به د ټولو مسافرو نه وي. د سقوط پیښې پلټن په همدې سیمه کې د پرله پسې جګړو له کبله د اګست پر 6 وځنډول سوې. هالندي چارواکي چې له څو نورو هیوادونو سره دغه پلټنې ترتیبوي ویلي دي چې دوی به د سپتمبر پر 9 د دې پیښې په اړه لومړنی راپور خپور کړي. او ټاکل شوی ده چې نن د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل ګرجستان ته ولاړ سي. هیګل به وروسته تر دې تبلیسي ته ولاړ سي چې په ویلز کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې برخه واخسته. د ویلز پر غونډه د اوکراین کړکیچ او د اسلامي دولت د وسلوالو مسلې سیوری غوړولی و. د ګرجستان دفاع وزیر وویل هیګل به له ګرجي چارواکو سره پر دې وژغېږي چې څرنګه کېدای سي د اسلامي دولت له یاغیانو سره جګړه وسي. دغو وسلوالو د عراق لویه برخه او د سوریې ځینې سیمې لاندې کړې دي. تبلیسي چې د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ځواکونه لري، د مسکو له سخت مخالفت سره سره هیله لري چې د ناټو د تړون غړیتوب ترلاسه کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه کولای سي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ او ویل ولي چې پته ده azadiradio.com یا هم azadiradio.org. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې هم ویل، ټاکل شوی د دواړه انتخاباتي ټیمونه د اجرایي پوسټ په اړه پریکړه وکړي. د انتخابات په اړه یو بل راپور کې اوري چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رواني نوې تر پایه به تخنیکی بهیر بشپړ سي.
زموږ هیله دا ده چې هغه کوم کارونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې اړه لري، د تفتیش د لړۍ دغه تخنیکی پروسه د دې هفته تر پای پورې ختم کړي.
په کورونی راپورونه کې په دې اړه هم راپور لرو چې د هلمند سیمې چارواکي وایي تر هغه چې له پاکستان سره ګډه پوله ټینګه نسی، نو په دغه ولایت کې به امنیت رانسي. په سیمه ییزو مسایلو کې مو د پاکستان په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د اغیز په اړه د ځینو سیمه ییزو تحلیل کوونکو نظر راخیستی.
زموږ بول د اسمر جنگ دی بولیا ده، بل جنگ بدبختانه درته دوه کاله مخکې لام د مشکل اساسه بلل.
د خبرونه په دوامنې مې کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ځنګړې پروګرام خبريږي. دا ونې د تاندې څنګه په خبرونه کې لاغت ځوانانو سره ژغېدلې چې له نور مصروفیتونو سره سره له هنر هم لري نه دی پاتې.
نړیتان دي څنګه کې د ځینو هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپل مسلک تر څنګ یو هنر هم زده کوي.
د غرض به پوره پر درو بجو تر شناسمند لاندې یا زیر اسمان کبود پروګرام درته په ژوندۍ بڼه خپور سي. ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. ټاکل شوی د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان ډېر ژر د اجرایي رئیس د صلاحیتونو په اړه چې د دواړو ټیمونو ترمنځ د اختلاف همدا ټکی دی پریکړه وکړي. د نورو جزئیاتو لپاره همدا اوس موږ همکار اسد الله لودین په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟ مهرباني وکړئ.
ډېر مننه سولمن صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د وروستیو معلوماتو له مخې همدا شیبه هم د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان په یو ملاقات بوخت دي. څو شیبې وړاندې د عبدالله د ټیم ویان فضل رحمان اوریا وویل چې دواړه کاندیدان په دې خبرې کې وي چې څنګه د دوی ترمنځ اختلافي مسایل نهایي شي او ډېر ژر د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه پریکړه وکړي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د اشرف غني احمدزی او عبدالله نننۍ خبرې چې څو شیبې وړاندې پیل شوې دا به کومه نتیجه ورکړي او کنه. مونږ په دې اړه د اشرف غني احمدزی له ویاند طاهر زهیر سره خبرې وکړې. طاهر زهیر ویل چې د اختلاف وړ ټکی فقط همدا یو موضوع ده چې هغه د اجرایی پوست د رئیس صلاحیتونه دي. د دوی مسیال ټیم د عبدالله ټیم د دې غوښتونکي دی چې باید د اجرایی پوست رئیس ته د کابینې مشري هم ورکول شي. خو د اشرف غنی احمدزی ټیم بیا په دې برخه کې ورسره موافق نه دی او وایي چې د اجرایی پوست صلاحیتونه باید دومره نه وي چې د کابینې مشري هم وکړي. خو په هر حال تر اوسه معلومه نه ده چې دغه غونډه به نتیجه ورکړي او کنه. خو د اشرف غنی احمدزی د ټیم وایاند دا خوشبینی خو ده چې ممکن په نننۍ غونډه کې یا په راتلونکي بل غونډه کې دواړه کاندیدان په دې برخه کې موافقه ته سره ورسیږي. د ښاغلي زهیر له خبرو داسې ښکارېدل چې دواړه کاندیدان په دې برخه کې موافقه ته سره نږدې شوي دي. دوی ویل چې په دې برخه کې هغه اته کسیزه کمیټه چې جوړه شوې و د تیرې سه‌شنبې په ورځ د هغو کارونه هم بشپړ شوي دي او فقط همدا یو موافقه چې د اجرایي پوست د صلاحیتونو په اړه ده دا موافقه دواړو کاندیدانو ته اوس محول شوې ده چې دواړه کاندیدانو ګورو چې په دې برخه کې څه تصمیم نیسي.
مننه لودین صاحب. یو بل مسله دا ده چې لکه څنګه چې اوریدونکو هم په جریان کې دي، د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې د رای د تفتیش بهیر بشپړ شوی دی او ډېر ژر به د انتخاباتو نتایج اعلان شي. په دې ارتباط باندې د اصلاحات او همپالنې ټیم څه خبرګون شولې ده؟ څه نظر څرګند کړی په دې ارتباط؟
بله، له کوم ورځ نه چې تقریبا شاوخوا واته ورځ کې یا لاس ورځ مخکې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحات او همپالنې ټیم د انتخاباتو تخنیکی بهیر تحریم کړ، هماغه مهال دوی ویل چې دوی ته د انتخاباتو د تفتیش پروسه د غرض د انتخاباتو د رای د ابطال پروسه د منلو نه ده. پرون هم چې کړه د اشرف غنی احمدزی د ډلې ملاتړ په کابل کې غونډه درلوده او د انتخاباتو د ژر اعلانېدو غوښتنه یې کوله. د عبدالله ویاند فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د انتخاباتو لخوا د نتیجو اعلان ونه مني. د انتخاباتو کمیسیون لخوا نه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ټول تخنیکی کارونه دوی صحیح نه بولي او وایي چې په دې کمیسیون کې فساد دی او د حکومت کارونه چې روان دي د انتخاباتو د ابطال پروسه چې اوس روانه ده د تفتیش پروسه چې مخکې پاته ورسېدله دوی وایي چې په دې کې له درغلیو نه استفاده کیږي. خود انتخابات خپلواک کمیسیون وایاند او دغه راز نورو چارواکو تل دا ټینګار کړی چې دوی کارونه په شفافیت سره مخکې ځي او دوی به په دې برخه کې هڅه وکړي چې د دواړو کاندیدانو قناعت هم ترلاسه کړي. باید ویم چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي وروستۍ لانجو په اړه کارپوهان هم بیلابیل نظرونه لري. ما څو شپې وړاندې د سیاسي چارو له کارپو حاجي سید داود سره په دې اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د اوسني اختلافات یوازینی اساسي علت دا دی چې هغه کومه اعلامیه چې دوی یعنی دواړو کاندیدانو د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر په حضور کې لاسلیک کړه، په هغه کې دوی کامل غور او دقت نه دی کړی. نو له همدې امله هغه اعلامیه یو کاندید په خپل ګټه تعبیروي او بل کاندید په خپل ګټه. خو دا چې په دې برخه کې د ښاغلي داود نور خبرې واورو.
کله چې جان کيري دوه ځلې دلته راغی او په آخري ځل باندې هغه کومه اعلامیه چې نشر شوه او په هغه کې مواد راغلي وو لکه تخنیکي پروسه وو سیاسی پروسه او د ملي یووالي حکومت او قانون اساسي ته احترام. زما پاند باندې په دغه اعلامیه کې په هغه وخت کې دواړو خواوو توجه نه وکړي. دای په هر ترتیب یا د فشار یا د مشورې په بنسټ باندې د جانکری په وجود سره اجزا کړه. اما وروسته یوه ډله د دې نوماندانو نه هغوی په تخنیکي پروسه او په قانون اساسي باندې تاکید کوي. دوی وایي چې هر څه په تخنیکي پروسه کې راووته هغه به پایلې ټاکي. جانب مقابل د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم هغوی په دې باندې تاکید کوي چې کله سیاسي توافق رامنځته کېږي، د ملي یووالي حکومت خبره کېږي، بیا په هغې وخت کې تخنیکي پروسه شاته ځي او په هیڅ صورت سره بیا هر فیصله چې کېږي د هغې اعلامې په اساس کېږي. په هغې اعلامیه کې د ملي یووالي حکومت دی او په دې حکومت کې باید د واک په سر باندې نیم واک یو طرف ته او نیم واک بل طرف ته وویشتل شي. دواړه ټیمونه یو فکر کوي چې په دې اعلامیه کې د دوی په ګټه باندې یو څه راغلي دي، بل ټیم فکر کوي چې په دې اعلامیه کې د ملي یووالي حکومت دا طبیعي خبره ده چې باید واک 50 فیصد دوی ته ورکړي، 50 فیصد مونږ ته.
یعنی بایلونکي ټیم هم د دې هیله لري چې باید 50 فیصد واک پر راتلونکي حکومت کې دوی ته ورکول شي. تاسو وایئ چې د اختلاف وړ ټکی هم دا دی؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دغه بایلونکي ټیم اصلا د تخنیکی پروسه نفیه کوي. هغه وایي چې دا تخنیکی پروسه بنسټ د دې په تقلب تخلف باندې کې خدل شوی دی. موږ د جانکاری په احترام باندې د ملي یووالي حکومت منو. نو طبیعي خبره ده چې هغه ځان بایلون کې نه بولي. هغه وایي چې موږ په لومړي دور کې انتخابات ګټلې دي، موږ یې وړون کیو، موږ بیا هم د جانکاری د نړیواله ټولنې په احترام د ملي یووالي حکومت جوړو ته په هغه کې هم نیمایي واک د دوی والی نیمایي واک د موږ سره وسپارل شي، موږ ورسره موافق.
بله حدیث مونږ چې د دواړو کاندیدانو له اساسو سره خبرې وکړې. دوی وایي چې د اجرایوي پوسټ د مشر د صلاحیتونو په اړه اساسي اختلافات د دواړو کاندیدانو ترمنځ دي. فکر نه کوي چې دغه اختلافات ژر هوار نشي د انتخاباتو نتیجه چې ټاکل شوی په څو ورځو کې اعلان شي دا بیا وزنډیږي؟
د انتخاباتو نتیجه که اعلان شي یا اعلان نشي، زه فکر کوم چې مخکې د مخکې نه تاسو خبرې یاستئ چې د اصلاحات او پالنه ټیم ویلي دي چې د انتخاباتو هر نتیجه چې اعلانېږي هغه موږ ته قابل قبول نه ده. ښه خبره دا ده مخکې د دې نه چې کوم مدني حرکت یا خوځښت یا مطبوعاتي نشراتي ناندرې رامنځته شي، بهتره دا ده چې دواړه نوماندان همدغې مسلې باندې هماغه د ملي یووالي حکومت ته لاړ شي. که دلته قانون اساسي ته دوی رجوع وکړي، زه فکر کوم بیا هم جوړجاړی نه رامنځته کېږي. که چېرته دوی په تخنیکي پروسې باندې اتکا وکړي چې د انتخاباتو پایلې کې اعلان شوي او په دې کې موږ وړون کې یو طرف ده شي وایي، هغه خو انتخابات پایلې کې خو مخکې د مخکې نه هغوی رد کړي دي. ښه خبره دا ده چې نه د دوی وخت ضایع شي، نه د افغانستان د خلکو دغه ډېر هیلې او امیدونه په ناامیدي بدل شي. او د دې سره په خوا کې تاسو ولیدل چې دغه د ویلز په غونډه کې هم دغه کوم کومک 15.1 بلیون ډالر وعده شوی ده، هغه مشروط دي. هلته اوباما هم دا خبره کړې ده، د برطانیې صدراعظم هم دا خبره کړې ده، دلته باید واک په سوله ایز ډول د یو لاس نه بل لاس ته انتقال شي.
د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داودو چې ویلې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د اوسنیو اختلافاتو یوازنی لامل دا دی چې د کاندیدانو لخوا په لاسلیک سوي اعلامیه کې دقیق غور نه دی سوی. لکه څنګه چې موږ وړاندې ویل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو د رای د تفتیش بهیر بشپړ کړ. اوس د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د روانې اونۍ تر پایه به پاتې تخنیکي چارې هم بشپړې کړي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزي څخه.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش د فزیکی بیا شمیرنې له پای ته رسیدو وروسته د انتخاباتو کمیسیون وایي پاتې تخنیکي کارونه د رواني اونۍ تر پایه پای ته رسوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرست احمد جاوید حبیبي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روانه اونۍ دوه علني غونډې جوړیږي چې پر 2000 محلونو پریکړې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټوله هڅه دا ده چې دغه پروسه هر څومره چې زر کېدلی شي مخکې بوزي، بالاخره د پای ټکی ورته کېږدي. نو زموږ هیله دا ده چې هغه کوم کارونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې اړه لري، د تفتیش د لړۍ دغه تخنیکي پروسه د دې هفتې تر پای پورې ختم کړي. موږ تر اوسه پورې شپږ علني جلسې درلودلې دي او وروسته د دې نه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرېکړه دا ده چې د 2000 نور باقي محلونه چې پاتې دي په دوو نورو علني جلسو کې په دې باندې پرېکړه وشي.
خغلی حبیبی هم در ازویل سیستم ته درایو د چکلستونو د داخلي دو پروسه هم په چټکی مختزي او کمیسیون هیلمند ژر تر ژره خپل کار پای ته ورسوي. د انتخابات خپل کمیسیون د معلوماتو لمخې اورسله هغه چې د انتخاباتو تخنیکی پروسه پای ته ورسیږي نتایج د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارل کیږي چې لڅېړنو وروسته به د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. دغه کمیسیون دارالانشا سرپرست خغلی حبیبی ټینګار وکړ د انتخاباتو کمیسیون خپل بی طرفي ساتلی ده او ټول کارونه په شفافیت کې ترسره کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې پروسې بهیر کې شفافیت ته ژمن و. د اول نه بینالمللي ناظرینو شتون درلود او تر آخرني صندوق پورې چې تفتیش کې زموږ سره و د ملګرو ملتونو کارکوونکو چې دې پروسه باندې ډېر دقیق نظارت درلود او عملا پر کارونو کې د تفتیش دوی خصوصا هغه کوم خاص محلونه چې په هغې کې دوی دخیل و د پروسې ر نظارت کولو موږ ملي مشاهد نهادونه درلودل د هغې استازیو په دې پروسه کې ګډون درلودو. یعنې دا ټول هغه څه دي چې د پروسې شفافیت ته
د انتخابات خپل کمیسیون په داسې حال کې درواني اونۍ تر پایه د رایو د تفتیش د تخنیکی پروسې د ختمېدو خبره کوي چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم او یو شمېر عامو خلکو د نتایجو په ژر اعلان ټینګار کړی دی. خو د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم بیا د انتخاباتو کمیسیون پر کارونو انتقاد کوي او وایي چې هر ډول نتیجه دوی ته د منلو وړ نه ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د انتخاباتو پر موضوع تم کېږو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د شکایتونو د څېړنو په پنځمه علني غونډه کې د 542 محلونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه چې پکې بیرته د یو محل رایو ته اعتبار ورکړل سو. نور حل مرزي احمد زیرا کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د 500 باطل شو محلونو په اړه د تحول او تداوم ټیم 15 شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت کړي. د دې کمیسیون ویان نادر موسنی د شنبې په ورځ د شکایتونو د څېړنو په پنځمه علني غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د دې محلونو له ډلې د 9 ابطال تایید شو او د یو محل رایو ته بیرته اعتبار ورکړل شو. نوموړي وویل چې دا محل په خوست
کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی همه
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون لا یو مورد پرته ټول ثبت شوی شکایتونه به اعتبار وبلل او یوازې یو مورد مو به اعتبار وباله
اعتبار بخشید.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون له سیړنو وروسته تر دې دمه د رای ورکونې د 420 محلونو رای باطل تایید شوی دي او د 15 محلونو رای ته بیرته اعتبار ورکړل شوی دی. په زما علنی غونډه کې د 9 محلونو رایې د جګړې په صندوقونو کې د رای پاڼو د نه موجودیت، د رای د ویجاړو صندوقونه، د رایو په چک لیستونو کې د ستونزو، مشابه نښو او په فورم کې د صندوقونو د شمیرې د نه ثبتولو له امله باطل شوې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر موسنی هم ټینګار کوي چې د جمهوري ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو په اړه به خپل وروستۍ پریکړه وکړي.
موږ داسې شکایتونه او موارد لرو چې د رایو په تفتیش کې باطل شوي نه وو. موږ به یې باطل کړو او د جمهوري ریاست دویم پړاو انتخاباتو نتیجې به اعلان کړو.
خو ښاغلی موسنی وایي چې سبب هم ثبت شویو شکایتونو ته په علني غونډه کې رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون مشر عبدالستار سعادت نن شنبه ازادي راډیو ته ویلي د دې لپاره چې روانه انتخاباتي لانجه ژر پای ته ورسیږي د تیرو انتخاباتو او درې د تفتیش په اړه به خپله پریکړه ژر اعلان کړي. ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو وروستۍ نتیجه په څو ورځو کې اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
به هم د افغانستان په اړه مطلب لرو. د ناتو غړي هیوادونو د بریتانیا په ویلز ایالت کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزیر وایي چې د ناتو غړو موافقه وکړه چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره تر هغه څه چې په خوا ژمنه کړې وه د کال 1,000,000,000 ډالر زیاته مرسته وکړي. په استرالیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر احسان آزري ستانکزی وایي چې د ناتو په غونډه کې په افغانستان کې د دغه تړون د ماموریت بدلون څرګند سو. له ښاغلي ستانکزی سره اسمت څاروان مرکه کړې او لومړی ورڅخه غوښتي چې د دوی په نظر د ناتو غونډه د افغانستان په ارتباط څنګه ارزیابي کوي.
زما فاند باندې ما چې د ناتو د جنرال سیکرټری د اعلامیه واورېدل نو یو څه تحول پکې لیدل کېږي، ځکه چې پخوا به دوی یوازې یو نظر درلود، ولیکن په دې د دوی په اعلامیه کې دوه ډوله پالیسي لیدل کېږي. د مثال په ډول دوی لوی خانه ویل چې موږ به دا نوی غیر نظامی یا غیر جنگی یا محاربوی ماموریت ده. او بیا په دې ترس کې دا هم ویل چې موږ په درې اړخو برخو کې د صلاح و قوتونو ته د ترینینګ ورکوو، او بل داسې مالی مرستې ورسره کوو، او بل داسې دوی سره نور کومکونه هم کوو، او د پخوا په شان باندې موږ هغه خپل تعهد چې درلود هغه تعهد لرو. ولیکن په دې تعهد کې داسې دوه ډوله نو که چېرته تعهد موجود وي نو بیا ولې داسې غیر محاربوي ماموریت موجود وي په داسې حال کې چې د شمالي اتلانتیک موثق او لارې خوان نظامي ده.
دوی مخکې له ویلي وو چې د امنیتي چارو مسؤلیت له 2014 کال وروسته افغان ځواکونو ته سپاري، او له 2014 وروسته به دوی په افغانستان کې محارب پوځیان نه لري، جنګي چارو ټولو مسؤلیت په افغانانو په غاړه وي، او دوی به یوازې او یوازې افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکوي.
خو همدغه نظر بیا هم تایید کړی ده، ولیکن د دې په ترڅ کې تعهد هم کړی ده چې موږ به تعهد ادامه ورکو، ځکه په افغانستان کې د امنیت ثبات هغه د پلویدیس کې د ټولو لپاره د امنیت مثلا موضوع ده. یعنی زما په اند باندې درسته چې دوی پخوا دا خبره کړې وه، ولیکن د دوی په نهایي هغه کې ځینې داسې دوه دلي داسې یو ډول لیدل کېږي چې دوی هم تعهد لري او هم یو ډول لاره ځان ته خلاصه کړې ده چې دوی زیاتره نشي، او بل ډول چې دوی زیاتره د امضا منتظر دي چې څه وخت نوی جمهور رئیس رامنځته کېږي او دا امضا کېږي، دې ته هم دوی ډېر منتظر دي. ځکه چې
له دې خبرو او د دوی له دې پرېکړو څه استنباطوي، آیا لا هم افغانستان دوی ته لکه پخوا چې کوم اهمیت درلود اوس هم لري؟
زما په اند باندې درسته چې ستراتیژي له لحاظه د دوی ستراتیژي دلته لري، ځکه چې افغانستان ډېر مرکزی اهمیت لري د لویدیز په سیمه ایزو ګټو کې، همداراز د نړیوالو امنیت په مورد کې د نړیوالو سیاسي مسایلو او هغه مسایل چې راروان دي استراتیژیک، افغانستان تر اوسه هم دوی ته مرکزی اهمیت لري. ولیکن منتها دومره زما په اند باندې یو نوی شی لیدل کېږي چې دوی احتمال دی لري چې هغه پخوا خپل ارتباط د لبخونه تبدیل کی، یعنی دا د دوی یو ډول نوی ماموریت په افغانستان کې شروع کی چې دوی دته زمینه برابرې کړي، ځکه موږ او تاسو خپل وطن پوهیږو چې دلته شرایط خرابېږي د بهرنیو پوځونو په نشتون کې، او وضع او دینامیزم بیخي تغییر کوي. نو په دې صورت کې زه فکر کوم ناتو او لویدیز د یو دوهم پړاو لپاره ځان آمادګي تیاری نیولی ده، یعنی جنگ
به افغانیش. په استرالیا کې د پهنتون لای استاد ډاکټر احسان استانگزی سره مو د ویلز د ناسی پاړه د اسمت ساروان مرکه واوریدله.
از کابل تا زابل،
د هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ماښام لوونه د سهار تر وو پرې پر همدې چپه، او د زادې لوډ خبرونه بیا د سهار لوو څخه د ماښام تر وو بجو پرې دوام کوي. اوس به هم له صفی الله ستانکسي خبرو چې کابل چاپ لسپانو نن کوم مطالب خبره کړي.
د شنبه په ورځ د کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو خپل مطالب له افغان ځواکونو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو او د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش مسلې ته ځانګړې کړي. سرنوشت ورځپاڼې ناټو د مرستې دوام د جګړې د دوام لپاره تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی، او ویلي دي چې د برېټانیا په ویلز کې د ناټو په سرمشریزه کې له افغانستان سره د مرستو زیاتوالی، له امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک، د مرسته کېدونکو پیسو د شفافه لګښت لګښت او پر سر یې د څار پر مسالې تړلی بلل شوی. ورسپاڼې د دفاع وزیر بسم الله محمدي له قوله ویلي چې ناټو په دې سرمشریزه کې له افغان پوځیانو سره د خپلو مرستو اندازه له 4.1 میلیارد ډالرو نه 5.1 میلیارد ډالرو ته پورته کړي. محور هم د برټانیې په ویلز کې د ناټو په سرمشریزه کې له افغان پوځیانو سره د مرستو د زیاتېدو مسأله څېړلې. ورسپاڼې لیکلي د دې لپاره چې افغان پوځیان په راتلونکي کې د وسلو او تجهیزاتو له کموالي سره مخ نه شي، په کار ده چې د یادو مرستو د لګښت لپاره سم مدیریت وشي او په شفافه توګه ولګول شي. هیواد دولتي ورسپاڼې ناټو افغانستان یوازې نه پرېږدي تر عنوان لاندې یو مطلب خپور کړی او ویلي دي چې ناټو د مرستو په زیاتولو سره د افغانستان اوږدمهاله ملاتړ اعلان کړ. د ورسپاڼې په باور ناټو په دې ملاتړ سره له افغانستانه غوښتنه کړې چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، څو له مخې یاد سازمان له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړي. ورسپاڼې دې ټکي ته هم اشاره کړې چې د 1 میلیارد ډالرو د مرستې په زیاتېدو سره به هغه اندېښنې هم له منځه لاړې شي کومې چې د افغانستان د مالي وزیر لخوا د پوځي بودیجې د کمښت لپاره ښودل شوې وي.
اوس په افغانستان کې 2:30 بجې دی. فریبا ظاهر به یو ځل بیا مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن په کابل کې له خپل افغان سیاست زرا رحمت عثماني سره وکتل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون په 15 علني غونډه کې ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري له 532 محلونو څخه یوازې یو محل د اعتبار وړ پیژندل سوی. د غزنی د حج او اوقافو د رئیس مړی نن د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې وموندل سو. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي ډېر ژر به ستره محکمه په پغمان ولسوالۍ کې په غلا او جنسي تېریو د تورونو کسانو په اړه پریکړه وکړي. په پاکستان کې د سختو موسمي بارانونو او سیلابونو له کبله څه باندې 100 تنه مړه شوي دي. بلخ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د غیوته د چین د ولسمشر شي جن پینګ لومړنی سفر په اسلام آباد کې د پراخ حکومت ضد مظاهرو له کبله ځنډېدلی دی. ماليزیا په پام کې لري چې خپل څېړونکي بیرته په اوکراین کې د ماليزیا الوتکې د سقوط سیمې ته واستوي. راپور نوې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاو بیلتون غوښتونکي او حکومتي ځواکونه به پر هغه اور باندې غور وکړي چې د سپتمبر په 15 نافذ سو. او ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ګورجستان ته سفر وکړي.
لاند خبرونه مولا فریبا ظاهر څخه واوریدل. خو اوس په دا وورو چې د نن ورځې اقتصادي مهم اقتصادي خبرونه څه دي، نجيبه زمان څو خبرونه وړاندې کوي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د ملي هوایي چلند مسؤلان وایي په بدخشان کې د فیض آباد د هوایي ډګر رنوي یا ځغستلیک له بیا رغول کېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دغې ادارې ویاند قاسم رحیمي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ځغستلیک په 400 متر مربع ځمکه کې رغول سوی او اوس مهال فیض آباد ته له کابله په اونۍ کې دوه الوتنه کېږي. د ښاغلي رحیمي په خبره لدی سره باندې وازی د بدخشان خلکو ته بلکې هغو کسانو ته چې بدخشان ته سفر کوي اسانتیاوي برابرې سي.
ترمیم او بسازی خط رنوي
د فیض آباد د رنوي د کرښې په بیا رغولو سره به پروازونه ډیر سي او د هغو کسانو لپاره به مرسته وي چې د هوایي چلند څخه استفاده کوي او د هوانوردي د ادارې د اوایدو په زیاتوالي کې به هم مرسته وکړي.
د ښاغلي رحیمي له نظره د هوایي چلند په برخه کې د شو خدمات وړاندې کول لې و ولایت بلته د سوداګرو د موادو په انتقال کې مرسته کوي او په اقتصادي فعالیتونو کې چټکتیا رامنځته کوي. د کندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د دې ولایت د پستې په حاصلاتو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د کرنې په ریاست کې د کرنیزو چارو امیر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال د دې ولایت د پستې په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او له اقتصادي پلوه یې سلګونو کورنیو ته ګټه رسولې ده. د دغه چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې په 1200 هکتار ځمکه کې د پستې ځنګلونه ست چې سږ کال ورڅخه باندې زر چونه پسته راټوله سوې ده. د شاغلی فقیری په خبره دا مهال د 1 کیلو وطني پسته مغز لزر تر 1500 افغانۍ پلورل کیږي. په کندوز کې د پسته ځنګلونه په خان آباد، چاردرې، امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې واقع دي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یو اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1300 افغانۍ یو درې نیمنی بوجي ورجې 2300 افغانۍ یو 50 کیلو بوجي بره 1900 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1150 افغانۍ یو کیلو اوبلن غاز او یو افغانۍ یو لیټر پټرول تیل 35 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 950 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنۍ اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ شل پولای، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 25 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1540 افغانۍ.
به هم یو کورنۍ مسله لرو. د هلمند خانشین ولسوال وایي که د پاکستان سره پر ګټه پوله د وسلوالو تګ راتک داسې دوام وکړي نو په دغه ولایت کې امنیت نسي راتلی. د هلمند والی هم دا خبره مني او وایي د لوړ پوړو چارواکو سره د دې پولې د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې کړي دي. په دې اړه نور حل هلمند څخه زموږ د همکار په راپور کې.
د پاکستان سره د هلمند په دې شو ولسوالۍ کې ګډه پرانستې پوله په لسګونو داسې لارې لري چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. لس ورځې وړاندې پولیسو د سلګونو وسلوالو سره اووه ورځې جګړه وکړه چې پر همدې لارو د پاکستان له بېلابېلو سیمو څخه د خانشین او ګرمشیر ولسوالیو ګډو سیمو وزیر آباد او شیشنګي ته راغلي ول. د خانشین ولسوال سید احمد لکیوال وایي سره له دې چې امنیتي ځواکونو په هغه عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وړولو، خو که چیرې په دې شو ولسوالۍ کې د وسلوالو او قاچاقبرو په ضد عملیات ونیسي او هغه لارې هم د وسلوالو پر مخ ونه تړل شي چې قاچاقبر او وسلوال پرې تګ راتګ کوي، نو په هلمند په خاص ډول جنوبي ولسوالیو کې امنیت نسي ټینګېدلی.
سرحد ایلاوي سرحد ونه تړل شي په هیڅ صورت په جنوبي ولسوالیو کې موږ امنیت نسو راوستلی. تاسو ګورئ چې دا سرحد داسې د کندهار د شورا وسه شروع تر رباته پورې دا سرحد پر موږ ټوله رایله دی. وخت چې سرحد ایلاوي د کور دروازه ایلاوي د سرای دروازه خلاصې کور نسي خوندي کېدلی، نو شبه دا وي چې سرحد کنټرول شي، سرحد خوندي شي، په ټولو ولسوالیو کې خود په خود په ولایت کې په شمالي ولسوالیو کلا هم امنیت راتلی سي. تر ډیره هم ښه مثال د دیشو ولسوالی د کډیشو ولسوالی موږ فعال کو، یعنی زه تاسو ته 100% اطمینان درکوم چې په هلمند کې به امنیت راشي. که سره هدم نشي فعال او دیشو ولسوالی فعال سي ځکه چې هغه یو کلیدی ولسوالی ده.
ولکې د پاکستان سره د هلمند ګډه پوله د 2000 کیلومتر په شاوخوا کې ده چې د رسمي ګمرکونو لپاره هم شي امکانات لري، خو د لشکرګاه څخه لري والی دیشو ته د منظم لار نه موجودیت په سرحدي سیمو کې د پولیسو لپاره تاسات او تشاکو بونشتوالی هغه ستونزې چې تر دې دمه د حکومتي ځواکونو د تګ مخه ډب کړی ده. د هلمند والی حاجي محمد نیم وایي که څه هم په دیشو کې امنیتي ځواکونو څو ځله عملیات کړي دي، خو هلته پته کېدلې هوایي ځواک او اکمالات ته اړتیا لري چې لا هم په دې کار نه دي توانېدلي.
زموږ اردو سره د خصوصا هوایي چلته هوایي ډېر ضرور دی. هغه ساحه هغه مځکه چې ډېر مثلا ریګستري دی د درز بې هوایي تګ هلته ډېر مشکل دی. موږ له هوایي نگاه څخه هم په پلان کې کمبود لرو. دغه پلان چې هغه کمبودات چې په پلان کې سره په تکمیل سي انشاءالله موږ تصمیم دی چې ولاړ شو. خو اصلي اساسي مسله لاره ده.
د پاکستان سره د هلمند ګډه پوله په داسې حال کې د امنیتي ځواکونو د څار یا کنټرول څخه وتلې ده چې په دې شو خنشین کې د هیواد په سطح د نادره عناصرو او رخام ډبرې ستر قانون موجود دي. ویل کېږي د دې قانونو په خپل سر کیندل هم داسې په خراب دوام لري څنګه چې پر دې لار د قاچاقبرو او وسلوالو په عادي ډول تګ راتګ کېږي. د هلمند چارواکي وایي په پلان کې لري چې د دیشو ولسوالۍ تر دولتي حاکمیت لاندې راولي او د پاکستان سره د هلمند ګډه پرانستې پوله هم په کلکه وتړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 نوي څپو باندې خبرونه لري او په سترو شهرونو کې د اف ام په 0.15 څپه هم صافه او وځي اوریدلی سي.
ازادي رادیو ته غوږ نیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم راځوي وي سیمایزي مسلې ته د جماعت الاحرار په نامه د پاکستاني طالبانو له تحریک جلاسه وی ډله ګواښ کوي چې نور به په افغانستان کې خپل وسلوال فعالیت پیلوي او په پاکستان کې به یوازې د مذهب تبلیغ کوي. په شمالي وزیرستان کې تر عملیاتو وروسته پاکستاني طالبان یو ځل بیا فعال ښکاري. دغه عملیاتو د اغیز او په سیمه کې د ترهګرۍ د ځپلو په اړه بارکوال میاخیل د پښتنو ملتپالو ګوندونو له مشرانو سره د خبرو پر بنسټ یو راپور برابر کړی چې په ګډه سره به واورو.
د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو په اړه په پاکستاني او بهرنۍ ورځپاڼو کې تحلیل کوونکو شک څرګند کړی چې په دغو عملیاتو کې هغه ترهګر نه وژل کیږي چې د سیمې او افغانستان لپاره خطر دی، او هغه څوک چې د ترهګرو په نامه د وژل کېدو خبرونه د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو د ادارې لخوا خپرېږي هم د باور وړ نه دي، ځکه چې وایي په رسنیو کې نه ښکاره کیږي او نه هم رسنۍ د دغو عملیاتو د مستقیم پوښښ اجازه لري. له عوامي نېشنل ګوند د تازه بیل شوي عوامي نېشنل ګوند ولي یو مشر اورنګزیب کاسای وایي پاکستانی پوځ د خپلو پخوانیو جهادي دوستانو او اوسنیو ترهګرو په خلاف عملیات وکړل، خو دې عملیاتو کومه نتیجه ورنه کړه، ځکه چې وایي ترهګر مخکې له مخکې له سیمې تښتېدلی وو. نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې لپاره تر ټولو لویه موضوع هم دا وه چې دا عملیات به څه نتیجې ورکړي. د عملیاتو له پیله تر ننه موږ ته دا راښکاره نه کړای شول چې په کوم ځای کې زموږ د پوځي سرتېرو او د دوی په وینا د ترهګرو ترمنځ نښته روانه ده. زموږ په خپلو رسنیو کې یو ډول دود او خاورې بادېږي چې د ترهګرو پناه ځایونه تباه کړای شول، خو نن موږ ته د دغو عملیاتو څه نتیجې په نظر نه راځي. د پاکستاني طالبانو له ډلې تازه بیل شوي سازمان جماعت الاحرار د جمعې په ورځ رسنیو ته په لېږلي پیغام کې ویلي چې دوی به نور په پاکستان کې یوازې مذهبي تبلیغات کوي او وسلوال فعالیت په افغانستان کې کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي که د پاکستان لخوا په افغانستان کې لاسوهنه دوام ولري دا به پاکستان له لویې تباهۍ سره مخامخ کړي.
اگر کوئی واقعی چاہتا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہو،
که څوک په رښتیا غواړي چې پاکستان یو سوله ییز هیواد وي او موږ له څنګلوریو سره ښې اړیکې ولرو، د هغې یوازینۍ لار دا ده افغانستان زموږ طبعي دوست دی. ژر تر ژره باید له دې ځایه هلته لاسوهنه ودرېږي. بیا به هیڅ اړتیا نه وي چې موږ په وزیرستان کې عملیات وکړو. دا چې موږ څه نندارې او ډرامې پیل کړي دي دا به پاکستان بې سیکه کړي، بنسټونه به یې ولړزېږي، خدای مه کړه ډېره لویه تباهي به جوړه شي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې په عملیاتو کې تر اوسه 910 تنه وسلوال وژل شوي او د شمالي وزیرستان په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 280 تنه پاکستاني پوځیان هم د وسلوالو په ځوابي حملو کې وژل شوي او 298 نور ټپیان شوي دي. خو د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند شاهد الله شاهد په تېرو ورځو کې رسنیو ته وویل په عملیاتو کې د دوی د تحریک یوازې 13 تنه وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی وایي د ترهګرۍ په ضد باید په صداقت سره جګړه وسي او په اړه یې ولس ته تنه معلومات ورکړل سي.
چموږ بول داس مر جنگ دی بول یاده بل جنگ بدبختانه درتیر دو کاله مخکلم د مشکل اساسه بلل
اوس د دې په ختمولو کې باید په ایمانداری ګامونه واخسته. د دې د پاره یوازې د حل نه دی چې جنگ وک، باید د دې د پاره د دې خلکو پر روزګار بندوبست وس، یعنی ماشي تور باید د خلکو ته یو داسې سلسله ولور کول سي چې د هغه مخ د ټوپک د خستلو سره و دې خطر واو. خو په کار د دې هر څه کې کوم تاکا یک مخامخ پراته ښکاری که پیشرفت به هم خدای مکه که ناکامی او ناکامی به خدا نه خسته، خدای مکه ناکامی پر دې کښنی مهاجرال اریان هیڅ بیا بنو مرڅ سوچ کو.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په خلاف د زربیاز په نامه پوځي عملیات دوه میاشتې 40 ورځې وړاندې د جون په 15مه پیل شوي او لا هم پای ته نه دی رسیدلی. خو د شمالي وزیرستان میرانشاه، میرعلي، د تخیل، بویا او دیګان سیمې چې د وسلوالو مرکزونه بلل کېدل له وسلوالو پاکې اعلان شوي دي.
وامور دل چې د پاکستاني طالبانو له تحریک د جماعت الاحرار په نامه یوې ډلې چې جلاسوې ده وایي چې نور به په افغانستان کې خپل وسلوال فعالیتونه پیلوي او پاکستان کې به یوازې د مذهب تبلیغ کوي. په همدې حال کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې په افغانستان او پاکستان کې طالبان او القاعده شبکه ننګولې او ادعا کړې چې دواړه هیوادونه د دوی د اسلامي خلافت یو برخه ده. ډیلي ټلګراف په راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یاغیانو دا ادعا په هغه پاڼو کې کړې چې په تېرو څو ورځو کې په پېښور او د افغان کډوالو کمپونو ته نږدې خپلې سوي دي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
ډیلی ټلګراف د هغو پیغام پاڼو په استناد چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نوم یاغیانو لخوا خپرې سوي، وایي په دغو پاڼو کې پر مسلمانانو د یووالي غږ سوی او ژمنه سوي چې یا به د اسلامي خلافت په بیا جوړولو کې بریالي کېږي او یا به په همدې لار کې وژل کېږي. ویل کېږي دا پیغام پاڼې له تېرو څو ورځو راهیسې په پېښور کې او د دې ښار په شاوخوا کې د افغانانو په کمپونو کې خپرې سوي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلام پرون په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه دي لیدلي.
These are media reports.
دا وای دا رسنیو راپور نه دی. موږ تر اوسه په خپل خاور کې د هغوی د حضور په اړه هیڅ ډول شواهد نه دی لیدلی. ډیلی ټلګراف زیاتوي چې داسې ښکاري دغه ډله په افغانستان او پاکستان دواړو کې قوي متحدین ولري. د ورځپاڼې په خبره یو قومندان د روانې اونۍ په سر کې بی بی سي ته ویلي و چې که پوسی چې هغوی د خلافت بیا راژوندي کېدو ته ژمن دي، نو لیواله دی چې د اسلامي دولت په نوم له وسوالو سره یو ځای سي. ورځپاڼه وایي دا هغه قومندان دی چې د ګوانتانامو زندان څخه خوشي سوی دی. ډیلی ټلګراف په خپل دغه راپور کې لیکي چې پاکستان ته د اسلامي دولت په نوم یاغیانو رسیدل به شایي په دغه سیمه کې اسلام پال افراطیان چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر ته وفادار دي او هغه ته رښتونی خلیفه وایي د واک پر سر جګړې ته وهڅوي. په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت په نوم یاغیانو د حضور خبره وروسته لاغ راپور ته سوچ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری اعلان وکړ چې په هند کې به خپلې نوې څانګې جوړې کړي. الزواهری ویلي د دوی نوې جګړې به په هند کې مسلمانانو ته عدالت رامنځته کړي. هغه په ځانګړي ډول ګجرات یاد کړی چې هلته د هند اوسنی صدر اعظم نارندر مودی 12 کاله ایالتي صدر اعظم وو. په دغه ایالت کې په 2002 کال کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 800 مسلمانان وژل شو. الزواهری ویلي د دوی ډله به له کشمیر تر آسام او برما پورې د مسلمانانو اقلیتونو لپاره فعالیت وکړي او هلته به د عاصم عمر په مشرۍ د جهاد بیرغونه پورته کړي. هغه څمود وړاندې په یو ویډیوي پیغام کې د هند د جمو او کشمیر پر مسلمانانو ژغ کړی و چې پر سرینګر او لال چوک باندې د اسلامي بیرغونو د پورته کولو په هدف د جګړې سره مرسته وکړي. د هند حکومت په یو شمېر ایالتونو کې اضطراري حالت اعلان کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه ده چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده؟
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن اسمان لاندې پروګرام به وروسته خپور سی، خو مخکې تر هغه په دې اړه راپور لرو چې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د حقونو او بیړنیو مرستو نړیوالې ادارې د کوچنیانو په وړاندې د تشدد په اړه یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور جزئیات به د ملالۍ بشیر په برابر سوي راپور کې وارو چې ورپسې به اونیس پروګرام تاندې څنګه وړاندې سي.
د یونیسف تر راپور لمخې په نړۍ کې په هرو لسو انجنونو کې پر یو جنسي تیرې کیږي او په هرو لسو کوچنیانو کې شپږ چې عمرونه یې له دوو څخه تر څوارلسو کلونو پورې وي لپلار او مور یا د پالونکو لخوا وهل کیږي. د راپور لمخې په هرو لسو بالغو کسانو کې درې کسه فکر کوي چې د کوچنیانو په تربیه کې وهل ضرور وي او کوچنیان د تر ټولو زیات تشدد سره د خپلو پالونکو او نږدې ملګرو لخوا مخامخ کیږي. په هرو لسو کوچنیانو کې شپږ چې شمیره یې د نړۍ یو میلیارد کیږي له بدني ترټنې سره د پالونکو او مور او پلار لخوا مخامخ کیږي. د راپور لمخې له 15 څخه تر 19 کلنۍ پورې څلورمه برخه نجونو ویلي چې دوی له ډول ډول فزیکي تشدد سره له 15 کلنۍ وروسته مخامخ شوي دي. د دوی په وینا دا تشدد سره د هغو نارینه لخوا کیږي چې نږدې خپلوان یې دي. د بیلګې په توګه په زیمبیا او هندوستان کې شاوخوا 70 سلنه نجونې وایي چې دوی د خپلو خپلوانو لخوا له فزیکي تشدد سره مخامخ شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي داسې ښکاري لکه په ټولنه کې چې دا دودونه عادي ګڼل کیږي. د 15 څخه تر 19 کلونو پورې نیمې نجونې په دې باور دي چې ځینې وخت یو سړی ته مشروع یا روا ده چې خپل مېرمن ووهي. په امریکا کې د 14 څخه تر 18 کلنۍ پورې 15 سلنه نجونې او د همدې عمر 40 سلنه هلکان له جنسي تشدد سره مخامخ شوي دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو نړۍ تاندې څنګه کې د ځینو هر ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپل مسلک تر څنګ یو هنر هم زده کوي. ورپسې د ځینو هغو په اصطلاح خونګر مځوانانو په اړه غږیږو ملګرو چې د کار پر مهال احتیاطي توکي نه کاروي، لوړې ودانۍ رنګوي خو د ځان تړلو ځانګړې پټۍ نه تړي، ویلډینګ یا فلزکاري کوي خو مخصوص عینکې نه پسترګو کوي، نور درانه کارونه کوي خو محافظتي خولۍ نه پسروي. دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟ زه نورګل شفق یم. دوستانو پوهیږو چې ذوقونه او د ژوند تیرولو انداز د هر چا خپل دی. څوک به د تفریح لپاره کوم پارک ته ځي، څوک به لوبې کوي، څوک به د سمندر غاړې ته ځي. خو داسې کسان هم کم نه دي چې تفریح ته زړه وشي نو رباب سور کړي یا په شپېلۍ ګوتې کېږدي او غږوي، ځینې بیا په نقاشۍ او رسامۍ خپل ساعت تیروي او خوند ترې اخلي. عبیدالله نصرت تازه له 12 فارغ شوی دوستانو او غواړي معالجوي طب ووایي، خو وایي وخت مې درلود تر روزګاره ګرځېدو مې ښه وګڼله چې یو هنر زده کړم. کوم هنر زده کول غواړي عبیدالله؟ وایي
غواړم په مالیجوي طب کې زده کړه کوم. په څنګ کې ورسره رسامۍ هنر د نقاشي ده، ولا اوس مې اصلا شوق د رسامۍ سره دی. اوس هم پکې لګیا یم تقریبا شپږ میاشتې پکې ګرځم، ولا بس دا وړکتون مې ورسره شوق. خو بیکاره ګرځم، راځه هغه په ځای چې یو وخت تیریږي یو څه زده کړه. غواړم چې دا مسلک په څنګ کې مې هنر هم زده.
دوستانو عزیز الله توخی زراعت لوست خو له نقاشۍ سره هم جوړوه. اوس نو تر زراعت ډیر په نقاشۍ کې لاس لري، د موسیقۍ ځینې آلات یې هم زده کړي او دا یو سالمه تفریح بولي.
زراعت لیسینه فارغ سوایم، د لمن زراعت لیسینه څنګه سره څه زراعت محصولومه، زه خپل نقاشمه د خپل رشته مختبه مو څنګه سره سالمه تفریح په زراعت لري انسان او زه خپل موسیقي مختبه مه. مثال تاسو سوایم یو نقاش لرو ډاکټر آصف یوسفی ورته وای، چې هغه د 15 نفر خصوصا لیکن وز بهترین نقاش ده په افغانستان کې. ډیر څه خبر ده، دا سالمه تفریده ده، مفکوری ده، تبدیلو لپاره ده.
ګرو کا د کابل لشور بازار مازدیګر مهال تیریږي نو د موسیقۍ د بیلابیل آلاتو غږونه به مو تر غوږ شي. طبلا، هارمونیا او رباب ډیر غږول کیږي. هلته هم د موسیقي آلات خرڅيږي او هم یې ځینې شوقیان د زده کولو لپاره ورځي. په دغو شوقیانو کې د مختلفو مسلکونو له خواندانو رانیولې د پوهنتون محصلان او د ښوونځي زده کوونکي هم وي. حشمت الله د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي محصل دی چې له استاد حنیف سره له څو ورځو راهیسې کینی او رباب زده کوي. زه چې دکان ته ورننوتم نو حشمت الله ته د رباب نوټ ورکړی و او استاد یې تمرین ورسره کاوه.
دادا سو 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 نی نی دادا پاپا ما پادا پاما گاری.
ما ویل څنګه دی رباب سره جوړه ده او ول از د کول غواړي؟ نو دوستانو حشمت الله ویل
استه ما شوق و نو دل ترغلم د استاد انیف سره د الله سورز کی چې دل تر با کار کو خیر الګ لم ز کړی ډیر نه. کله چې زه درسونه راځم پانتنه کوړه، بعد دغه نه د فرید لپاره چې درسونه ویل کله چې تفریح کوم یا سات دو سات رباب به ما بعد ل رباب نه بیا ریفرش کیږم بیرته درسونه وایم. یو څوک چې ډاکټر وي، انجینر وي، ساينس دان وي، هغه هنر خوښته کوشش وکړي چې بل هنر هم زده کړي.
سید رحمان هم د رسامه مینوال دی دوستانو، نو خوای چې یو هنر باید داسې وپالو او زده یې کړو چې خپل مسلک ته پرې صدمه ونه رسو.
از ما پان باندې دا ډیر غوره کار دی چې د نورو کارونو تر څنګ چې د رسامي وکم، هم چې د خپل مسلک لچې د هغه ته باید منګه صدمه ورنه کو چې هغه به پرې دو دا شروع کو. هم باید هغه مخکې وسو دغه سر په څنګ کې باید هڅه وکړو چې کوم هنر چې زمونږ خوخیږي په دغه کې کار کو پراتلونکي کې چې د زده کړې موسی.
منصور احمد اکمل د کابل د یو پوهنتون د انجینری پوهنځي محصل دی. رامزولو د خپل یو رسام ټولګیوال کیسه کوي او وایي چې خلک د داسې کسانو ډېر احترام کوي او غواړي چې ملګری واوسي.
زمونږ یو ټولګیوال دی ډېر ښه رسام دی، دته چې مونږ هر څه وایو چې دا رسم کا دا رسم کا، دا د توان لري چې رسم کوي. یو ورځ یو دغه مایان چې پخې پخه کې کنه دغه شین دومره جالب رسم کو، یا مثال دغه آس او د آس رړی دا رسم کړل بیخي نه ډېر جالب رسم کو. زمونږ ټولګیوال دغه څنګه چې دی رسام دی نور ملګری ته په ډېر احترام قایل دي او ملګری هم ډېر ذاتي.
ځوان شاعر او ژورنالیست طاهر ځلاند کا یو خوا د نیکمل خبره تاییدوي نو بل خوا د مسلک ترڅنګ د یو هنر زده کول یو ضرورت بولي دوستان او وایي چې ښایي یو وخت ری مادي ګټه هم ترلاسه کړي.
زما په نظر په ژوند کې سړی چې آر کار کوي او هغه مسلک دا غي په خوا کې ضروری خبره دا ده چې هغه باید یو هنر ولري. مشران وایي هنر زده کا او په تخچه کې کېدا چې کوم وخت په کار شو بیا راوخلا. یو خدای ګټه د دې په څنګ کې بل تر ټولو غټه ګټه دا ده چې پر رواني لحاظ باندې ځوانان ډیر آرام کوي او سوکاله کوي. هر دویم هنر چې دا هغه یو ځکه نه یو ځکه د مادي ژوند پر هم په کار راځي. زمونږ استاد په ټولنه کې ګوره مالدار خلک ډیر زیات وي، پوهه خلک ډیر زیات وي، خو د هنرمن سره تر ټولو زیات مینه د خلکو وي ځکه هغه سره هنري. نو هر هنر چې چا سره یې هغه که نقاشي که موسیقي که هغه سنگتراشي که بل کوم هنري د هغه په شخصیت ښکارا کولو کې ډیر ښه رول لري او یو وخت په ګټه راځي.
مننه چې تاندې څنګه یو زولو منوشي ځواني د ژوند هغه پړاو دی چې انسان پکې پوره انرژي او ځواکمن وي او په اصطلاح وینې توده وي، خو کله کله همدا خون ګرمي ځوانان حتی د مرګ تر پولې رسوي. دوی د کار پر مهال ځینې احتیاطي توکي نه کاروي. راځي د دې فلسکار خبرو ته غوږ شو چې دا ویلډینګ کاري پر مهال مخصوص عینکې کې نوې پسترګو نو څه وشول.
دسکش هم په لاس نه وو، یو لاس مې هم لږ وسوځید چې د شپې کور ته لاړم ډېر زیات په تکلیف شوم. سترګې مې اوښکې کولې، خارښ یې کاوه، تکې سرې وې. له هغې ورځې راوروسته زه اوس احتیاط کوم. موږ باید په خپله د خپل ځان ساتنه وکړو او په ځان پام وکړو.
کیمیا گل د پکتیا ولایت اوسیدونکی ځوان دی. دوستانو د خپل رنگمال رور کیسه کوي چې په لوړ ځای کار کاوه خو د ځان تړلو پټې سره ځان نه تړلې را پری و.
رنگمالی هم ډیر خطرناک کسب دی ځکه چې مونږ ډیر جیګو جیګو زینو باندې کار کوو، خوازو باندې، یو تخته واچو تختې باندې کار کوو دریم څلورم پنځم منزل کې. نو یو ورځ مې رور چې کومه پټې ده هغه پټې باندې ځان بسته کوي. هغه ورځ دغه پټې نه واچولې او نه خولې په سر کړې وه. نو د دویم منزل نه لاندې را وغورځېد، بیا ډېر سخت خوږ شو، خپې لاسونه هم خوږ شو، هسپتال ته مې وړو، ورځ خو ډېر سخت خراب و.
وایي انسان هم عجیبه دی دوستانو، د ډېرو پیسو ګټلو په نیت خپل وخت، انرژي او ژوند مصرف کړي خو بیا پر ناروغۍ خپلې ګټلې پیسې بیرته له لاسه ورکړي. کیمیا ګل د خپلو ورپېښو ناروغۍ یادونه هم کوي چې د خپل مسلک د احتیاطي توکو د نه کارولو له امله ورته پیدا شوې دي. دی وایي
اوس زه په خپل لکه د دې وجې نه اوس یو ځل تبرکلوز ورته ټي بي چې هغه د کیمیکل د وجې نه شوی یم، او اپیلپسي ورته وایي چې هغه هم ځینې ما زیاتوالی چې دې کیمیکلو نه وژ شوی دی. سر ویښتان چې دي دام تویږي د وجې نه، لکه اوس ما چې اوس پالش مې کوو هغه په لاس کېږي. نو هغې ما لاس یو اوس خراب کړی دی چې پوستکی څلور ځلی واچو اوس پړسیږم، دینه مازړه تنګونم کوي دی پړسو وجنه. نو ډیر مشکل کار دی رنگمالی.
حمزول محمد حسین ډیر درانه کارونه کوي. دی وایي کله کوم شرکت سره کار کوي خو بیا هغه ځینې احتیاطي توکي راکوي کنه نو په خپل پیسو یې نشو اخیستل او نه کار
د نادوان سره کار کو کانکریټونه ماتو ول نه چې ځنې کار لګ شرکت صحیح کاری کنه اخ بیا یې نه کې چې لاسو د دستانې چې خپلم سره بوټان چې حکومت ځای لباس کو نو اوس خو زمونږ ټیکادار سره مونږ ته خپلې تر اوسه شی نه دی راوړي. خپل هم ګرور ساته پدا چې درې سو روپۍ دیړي په دې درې سو روپۍ ما زمونږ سل روپۍ هوټل کې درومي دوه سو روپۍ مونږ ته پاتې کوي. مونږ څنګه وکړو چې دې باندې ځانته سامان و
لړکی صدو مینې ختم شوم کر شو جانا زما د ډيري غريبينا
چی خبر شو جانا
حمید الله وای دوستانو چې ککله نکی پسترګو کړو د کار پر محل او یا کا د سکش پلاسونو کړو نو ځینی ملګری مزوروي او راته وای چې ډیر نازدانه یو په ځان دی زړه ډیر خوګیږي
ځینی لکان یو ځان سونه ځان جوړ کړي او خان دی ورپسې نو یو ځکه کار کوو الته راته خارجان ویلو چې ته د سکش واچو نو ملګری عمران پر خندل بیا مان اکسنه وی سل نو ملګری ته وی خو دل چې د سکش د ځامن دون احتیاط کې اوس رسیدلای نو څوک چې ځان ساتي نو بیا د سکش هر ساتي
بیا ځوان دی چې له یو شرکت سره کار کوي کله مې چې مرکه ورسره کوله نو د پیپ لپاره د یو ځای پر کیندنو لګیا و زیړه کلکه خولۍ پر سر وه شین یونیفورم یې پتن و او د سکش په لاسونو و د ویل
څوک چې نه په سر یې پوه شي دا زموږ مشر لرو فورمن هغه خو یو پیره راته وایي چې باید خولۍ او د هغه موږ څه دپاره درکړي دي دا وی که دویم ځل یې ګیر کړو بیا هم کار نه وباس دا خو زموږ حفاظت دپاره د سر حفاظت
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کاري معیارونو عمومي مدیر مصطفی جبرخیل د کار د قوانینو د لسم فصل یادونه کوي دوستانو او وایي چې هر اداره مکلفه ده چې د کار پر مهال خپل کاریګر ته له خطرونو د بچیدو لپاره ځانګړي وسایل مهیا کړي او پر دوی فشار راوړي چې هغه وسایل وکاروي
دا چې د کار د قانون تطبیقونکو جوړونکو وزارت کارو مجتمعي او شوډا مالین دي نو په دا ارسته کې په لسم فصل کې مکمل د کارګر د تضمین د صحت لپاره او هغه مسؤلیت چې کارګر ته ضرورت دی ټول همدغه فصل ورته ځای پسته شوي کوم کارګر چې کار کوي خطر سره مواجه نو مجبور ده چې هغې دپاره یو داسې وسایل چې هغه له خطره بچ کړي که په هر بخش کې که ویلډنګ کاري که مطبعي که په هر ځای کې باید د هغه مصنوعي وسایل څه لکه د سکش عینک اوسبنی خوله یا اس بی سی جامې چې اور ضد دی موزی او داسې نور شیان چې د کارګر لپاره د کار په وخت کې د ضرر مخه نیسي اداره مکلف دی چې هغه ته مایا کی او مخه دی چې کارګر پای د کار فرمال کار لپاره مقرر سي مجبور دی چې هغه وسایل چې خطر لري نو د هغه اموزشي کورس ورته ورکي چې دغه ماشين دغه خطرات لري او وسایل ورته جوړ کی
دنیا غا خدا که دنیا دا خدا چالا حقا خدا او چالا جا خدا چالا جڑا خدا چالا خندا خدا نیتای لگدا
دوستانو نننې تاندې څنګه چې هر شنبه او دوشنبه لازادي رادیو خبريږي همدلته پاتې رسیږي د خبرونې پاړه په دې برېښنالیک پته را سره خپل نظرونه شریکولای شي شفق n @rfer.org تر بیا مو الله